یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمی 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د رواني خبرونه د هم نیمایي د نور بسته ونیزي خبرونه ته ځنګړې شوې چې حدیث پردیسی پر مخ وړي. و باوري چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال پر خبرو تون غبرګون خوډل. یو شمېر نور کورنی او نړیوال مسایل لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه له صالح محمد صالح.
په لغمان ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2.5 زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. عراق په باسکټبال کې ایران ته ماتې ورکړه. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2.5 زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. د دغه ولایت د پوهنې رئیس روح الله محقق ازادي رادیو ته وویل
در مجموع 658
په دغه ولایت کې ټول ټال 6750 ښوونځي فعال دي چې 390 ودانۍ لري خو 218 ودانۍ نه لري.
د بدخشان اوسیدونکو غوښتنه لري چې په دې ولایت کې د نوي ښوونځي جوړ سي او فعال ښوونځیو ته د معیاري ودانۍ جوړ سي. د لغمان ولایت محلي چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات سوي دي. د لغمان د ولي ویان سرحدي ځواک د دغو عملیاتو په اړه وویل
تیر شپه د افغان ځانګړو ځواکونو لوري د قرغیو ولسوالۍ اړوند په کشمون دره کې عملیات ترسره شوي چې د دغې عملیاتو په ترڅ کې یو تن مخالف وسلوال وژل شوی او د مخالفینو د یو سرګروپ ښایسته ګل په ګډون درې کسان نور مخالفین په دغه عملیاتو کې زخمیان شوي دي.
د دغو پوځي عملیاتو لکه په اړه د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنګلاديش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ غواړي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو یو ستر بحران له نږدې وګوري. ټاکل شوی ده چې پاپ فرانسیس د برما د پوځ لوی درستیز جنرال مین اونګ هلانګ او د دغه هیواد د ملکی ادارې مشر انګ سان سوچی د برما د سفر په لړ کې وګوري. په تیرو دریو میاشتو کې د برما له راخین ولایت څخه تر شپږ لکه او 20,000 زیات روهنګیایي مسلمانان بنګلاديش ته کډوال سوي. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو برمایي چارواکي په قومي تصفیه تورن کړي. خود برما حکومت دا تورونه ردوي. د کیوبا چارواکو د خپل انقلابي مشر فیدل کاسترو لومړی تلین په آرامه ولمنځه. د فیدل کاسترو د تلین لپاره غونډه په هوانا پوهنتون کې چې د به پکې ولولناکې ویناوي کولې جوړ سوي وه. کاسترو د 2018 د کال د نومبر پر 15 په 9 کلنۍ کې مړ سو. د چې 38 کاله د کیوبا واک په لاس کې درلود، د واکمنۍ په اکثره موده کې له خپل نږدې هیواد امریکا سره دښمني وپالله. د کاسترو د لومړي تلین مراسم د کمونستو ځوانانو ټولنې جوړ کړي وه. حکومت د تلین لپاره کوم پروګرام په پام کې نه دی نیولی. کاسترو په خپل وروستي وصیت کې ویلي و چې پر کوم واټ چوک یا ودانۍ دي د نوم نه شول کیږي او همدارز دي د د په یاد څلې یا مجسمه هم نه جوړیږي. خو له دې سره سره د کیوبا پر دیوالونو زه فیدل یم، فیدل به تل ژوندی وي او فیدل زموږ په منځ کې دی شعارونه لیدل کیږي. د عراق د باسکټبال لوبډلې د 2019 میلادي کال د باسکټبال نړیوال کپ ته د غوروي په سیالۍ کې ایران ته ماتې ورکړه. عراقي لوبډلې د مسابقې له ایران څخه د 6.2 پوینټو په وړاندې په 4.2 پوینټو وګټله. په دې سیالۍ کې چې د اردن په پلازمینه عمان کې جوړه سوې وه، د عراق لپاره په امریکا کې زیږېدلي لوبغاړي ری ماریو مایفیلډ 4.2 پوینټونه جوړ کړل. د تر دې وړاندې د امریکا د 3 پوینټونو لپاره په لوبډلو کې لوبېدلی دی. تر دې لوبې وړاندې ایران د باسکټبال په درجه بندي کې 22 او عراق 15 مقام درلود. عراق به سبا دوشنبه په استانه کې له قزاقستان سره مخامخ سي او ایران به په همدې ورځ په تهران کې د قطر کوربه وي. او مشهور ایرانی فوتو ژورنالیست شاهرخ حاتمی د 90 کلونو په عمر په فرانسه کې سا پریکړه. حاتمی په 1915 میلادي کال د عکاسۍ تر پیلولو مخکې د تهران یوې ورځپاڼې ته راپورونه لیکل. د په 1918 میلادي کال په لیورپول کې د بیټل کلتوري پدیدې رانیولې. په 1919 میلادي کال د ایران تر انقلاب پورې د مهمو پیښو عکسونه اخیستې دي. حاتمی په 1928 میلادي کال په تهران کې زیږېدلی و.
د دې سات مهم خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل کغواړي دا نور تاو د مسایل زمونږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د محمد محقق دغه سرګندونو پاړه توند خبرګون خودلې چې په سوریه کې د داعش پر ضد د ایران له خوا د جنگي دن کې لشکر فاطمیون چې افغانان هم په کشته مبارزه استایل ده.
په دې مرض کې به بدبختانه ووایم چې د دولت یو لوړ پوړی چارواکی د یو بل مملکت د هغوی تشکري کونه دا د موږ د افغانستان د ملي ګټو خلاف یو عمل ده چې هر چا کړی وي. نو هیله مو دا ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زیاو په همدې اړه په یو راپور سربیره سیاسي چارو لیو کارپوه سید خالد سادات سره هم غږیدلی یو.
بیران د حکومت د لوړپوړ چارواکي د اجرایی ریاست دوه مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرني پالیسۍ سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت دریځ څرګندولی.
او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د دوهمې ورځ لپاره د مذهبي ګوندونو اعتراضونه روان دي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه د سر موضوع. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال پر خبرو توند غبرګون ښودلې ده. محمد محقق تیر ورځ په تهران کې د فاطمیون لښکر چې په سوریه کې جنگیږي او افغانان هم په کشته د دوی د مبارزې له کبله مننه کړې ده. د موضوع زمونږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی ده. نور جزئیات په لدنه وورو. پردیس صاحب، تاته هرکلی او خر اخلاص وایو. مهرباني.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته، د رادیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د ملي شورا یو شمیر غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق څرګندونې چې تیره ورځ په تهران کې لرلې، البته د محبان اهل بیت په نامه یو جوړه شوې ناست غونډې ته ویل چې فاطمه میون لشکر چې هغه عمدتاً په سوریه کې جګړه کوي او افغانان هم په دې کې شامل دي، د دوی سرخندنې او قربانۍ د ستاینې دي او مننه ترې وکړه. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې ایران تل د افغان مهاجرینو ناوړه استفاده کړي او دا چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی هلته ځي او په دې برخه کې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي، باید په جدي توګه دغه مسلې پوښتنه وشي. ښه ده چې د ښاغلي احمدزي د خبرو یو برخه له اورېدونکو سره واورو.
هیله مو دا ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي، چې آینده کې څوک دا جرات ونه کړي چې دومره جراتمندانه یو چا نه تشکري کوي او بیا خپل اپواچ همیشه موږ دغه ویره درلودله او رسنیو شریکه کړې وه چې د موږ افغانانو مهاجرینو نه هلته ناوړه ګټه استفاده د دوی له مجبوریت نه د دوی له عاجزۍ نه اخلي، نو هغه ده په اثبات یې ورسوله.
بل اکرام صاحب، د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون مشر هاشم علی کوزی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې. همدارس وبخې سپارښتنه دا وه چې ټول چارواکي افغان چارواکي که په هر هیواد کې څرګندونې کوي، نو خده چې د افغانستان سیاست ملي ګټې دا ټول مسایل په پام کې ونیسي او بیا د څرګندونې وکړي.
پر دې تاسو موضوع تشریح کړه، څه فکر کوئ ولی افغان دولت په دې موضوع کې دومره حساس دی؟ دلیل سکه
بل اکرام صاحب، اصلی موضوع دا ده چې د سوریې په جګړه کې چې اوس هم روانه ده، افغان حکومت تر ډیره پورې ځان بې طرفه بللی او په دغه موضوع کې یعنی خپله بې طرفي ساتلې، او دا چې د اجرایی ریاست دویم مرستیال په تهران کې په دا شکل څرګندونې کړې دي چې لشکری فاطمیون چې په افغانانو ملته شته دي، د دوی سرخندنې ستایي او مننه ترې کړې ده، نو حساسیت یې په همدې کې دی چې افغان حکومت په دغه جګړه کې یا په د سوریې په مسله کې حداقل بې طرفه پاتې شوی. نو ډیر انتقادونه هم همدادي چې نه باید یو مسول چارواکی په دغه شکل غیر مسولانه څرګندونې وکړي چې د ملي شورا د غړو څرګندونې مو لاوریدونکو سره واورېدي.
ډیره زیاته مننه پر دې صاحب. کور ودان درنو دوستانو، د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي خاغلی محقق باید د خپل دغه سرګندونو لامل وو پوښتل شي، ځکه د دغه خبره د نوموړي سرګندونې د افغان حکومت له بهرني سیاست سره په ټکر کې دي. دی وایي د خاغلی محقق دا خبره او دریز له امریکا او نړیوالو سره د افغانستان په اړیکو ناوړه اغیز درلودلی شي، او دغه شان په دغه هیواد کې د داعش ډلې د ایدیالوژۍ له پیاوړتیا سره هم مرسته کوي. له خاغلی سادات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د دغه سرګندونو په تړاو پوښتلی دي.
افغانستان د حکومت رسمي دریز د سوری په جګړه کې بي طرف او دوی نه غوښتل د سوری په جګړه کې داخل شي، او زمنګ د غنیابتي جګړه ماران چې د فاطمیون تر قیادت لاندې په سوریه کې جنگیدل ګویا د 14000 یا د 15000 په تعداد کې زمنګ اکثر افغانان چې په سوریه کې جنگیدل د افغانستان د حکومت د سیاست خلاف عمل او افغانو پته وختل هر ځل د موضوع تخفیف کړي او هر ځل د موضوع رد کړي و چې ګویا افغان حکومت په سوریه کې داخل دی. بیران د حکومت د لوړپور چارواکي د اجرایه ریاست دوه مرستیال دغه سرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره د افغانستان د خارجي سیاست سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت دریځ نشي څرګندولې. خو دا کټګوري کې ډېره مهمه خبره ده چې دلته په افغانستان کې د داعش اوسنۍ ایدیالوژیک افراطیت مخ په ودې روان دی. دغه سرګندونې به وکولی شي له بده مرغه چې د افغانستان کې به د داعش ایدیالوژي لا قوي کاندي، ځکه دوی کله چې د حکومت په اساسه یا د حکومت ادرس ته په داسې غونډه کې او په سوریه کې د جګړې په ښکېلتیا باندې اعتراف کوي هلته ستاینه کوي، نو بیا افغانستان کې به د دغه داعش ایدیالوژیک سټرکچر او ساختار دا به قوي کاندي او لا به د داعش دغه
بله ساده چې د افغانستان او امریکا اړیکو ته په پام سره هغه نږدې اړیکې چې لري او د امریکا کلتوب د سوریې په جګړې کې دغه شان د افغانستان او ایران اړیکې تر دغه سرګندونو وروسته فکر نه کوي چې په شکل اشکال به اغیزمنې شي؟
د فکر کوم دا هم ډېره مهمه خبره ده. ما وختل د افغانستان په بیرونی بوزانه هم خبرې وکړم چې په دې ځکه یوازې امریکا نه ده، په دې ځکه موږ د اروپایي اتحادیې سره په عین زمان کې د ناټو د بلاک سره او په کل کې د امریکا او د استراتیژیک ملګرتیا بحث کو بیا نشو کولای موږ د داسې وادونو سره په داسې سرګندونه کې چې د افغانستان د حکومت د لوړپور چې مقام او د چارواکي له خلیص څخه مطرح کیږي هغه دی موږ سره د استراتیژیک ملګرتیا بحث مطرح کاندي. زه فکر کوم دا د افغانستان او د امریکا د اړیکو یو ضربتي بحث دا به کولای شي د دوه اړیکو پر خړپړتیا باندې یو اغیز پرې باسي. د غربي نړۍ سره خصوصا په سیمه ییز بوت کې د داعش په وړاندې کوم ائتلاف جوړ شوی دی. افغانستان یې یوټیوب حاصل کړی، افغانستان د داعش ته د پروګرام د فکت او د دغه ائتلاف غړی د بنا په دغه مسمیر واقع نشته د افغانستان رول بل ځای فکاندي. په تمام معنا باندې دغه سرګند د افغانستان د حکومت آینده لپاره د باثباته بحث نشي کېدلی او په د افغانستان د حکومت د خارجي سیاست سره کاملا متناقض خبرې دي.
بلی خاغلی سادات، فکر کوي چې اوس د افغان حکومت دریز به د خاغلی محقق په وړاندې چې د افغان حکومت کې دائم یو لوړپوړی چارواکی دی په وړاندې به په ټوله کې د افغان حکومت دریز شوی؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت باید داسې یو 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 تحقیقاتي پروسیجر یا وکولی شي د خپل سیاست د لا کارول لپاره له خاغلی محقق څخه پوښتنه وکاندي. اما دا به وګورو چې افغان حکومت تر اوسه پورې کوم عمل داسې کړی، تر اوسه پورې داسې کوم سره عمل چې وکولی شي موږ په هغه باندې بحث وکړو نه ښکاره کړی. ولې دا به روښانه شي د خارجه وزارت د ولسمشر ویاند یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر دوی به کوم نوه څرګندونې د یا څه نوه څرګندونې د خاغلی محقق د خبرو پر وړاندې وکاندي. زه فکر کوم چې په دې باندې دا مهمه خبره ده. افغان حکومت باید په جدي توګه باندې په نظر کې ونیسي چې په دې باندې بحث وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات چې زموږ همکار اجمل تورمان ورسره غږیده.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنی مسله. نن دوهم ورځ چې د پاکستان د اسلامي ګوندونو فعالان د پلازمین اسلام آباد په لمنو کې له پولیسو سره نښتې کوي. په پرونی یو نښتو کې لسګونه اعتراض کوونکي او د امنیتي ځواکونو سرتیري ټپیان شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب هرکلی او خرغلاست. که پایلې لدینه وکړو چې اوس په اسلام آباد کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه. سلام اوریدونکو ته. نن سهار د معترضانو د هغه کمپ مخې ته چې د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند فعالانو تحسن پکې کړی، لسوی موټر سایکلونو او موټرو لوګی پورته کېده. البته دا اعتراضونه پرون پیل شول او وضعیت د اعتراضونو په ساحه کې نن هم هماغسې و چې پرون و. د رسنیو د راپورونو لمخې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان هغه مهال ووژل شول چې څو زره پولیس او ملیشا ځواکونه هڅه کوله چې تحسن کوونکي خواره کړي. له پولیسو سره په نښتو کې څه باندې 115 اعتراض کوونکي او د امنیتي ځواکونو 80 سرتیري ټپیان شول. د دې نښتو پر مهال اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او بیا له هغه کم څخه ووتل چې له نږدې دوه اونیو راهیسې دوی پکې ځای په ځای شوي دي. د اعتراض کوونکو چې د توندلارو مذهبي ګوندونو فعالان دي له دوه اونیو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ لویه لاره هم بنده کړې ده. اکرام صاحب
تکل صاحب، د پاکستان حکومت د دغه اعتراضونو د ختمولو لپاره کوم اقدام په پام کې لري او اصلا اعتراض کوونکي څه غواړي؟
حکومت یو ورځ مخکې له پوځ نه غوښتنه کړې وه چې د نظم د اعادې په برخه کې اقدام وکړي، خو نن سهار پولیسو او ملیشا ځواکونو که څه هم د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ په فیض آباد سیمه کې چې دا کمپ د اعتراض کوونکو تحسن روان دی او په دې کمپ کې ځای نیولی، همدا کمپ محاصره کړی، مګر د پاکستان د پوځ د سرتیرو څرک تر اوسه پورې نه لیدل کیږي. د تحریک لبیک رسول الله ګوند فعالان غوښتنه کوي چې د پاکستان د قانون وزیر دی د وکیلانو د لوړې په متن کې د بدلون له کبله له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی تور لګوي چې دا کام دوی دا کار د ختم نبوت پر ضد اخیستل شوی او باید په دې مسله کې ټولو تورنو کسانو ته جزا ورکړل شي، خو حکومت وایي چې د لوړې په متن کې دا تېروتنه یې سمه کړې او له اعتراض کوونکو غواړي چې اعتراضونه پای ته ورسوي. کرام صاحب
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. درنو اوریدونکو، احمد تکل چې په پاکستان کې د اعتراضونو له تازه حاله خبرولې، سبون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان ولسمشر دوهم مرسیال وای په روان مالیکال کې به د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي. سرور دانش د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال ویلي سږ کال د افغانستان اقتصاد نسبتا پرمختګ درلود او دا مسله د نړیوالو بنسټونو لخوا هم تایید شوې ده. د نوموړي په خبره د افغانستان په اړه د نړیوال بانک راپور ښیي چې د دغه هیواد اقتصاد له 2.2 نه 2.6 لوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت په هلمند ولایت کې د بې وزلو کورنیو سره د مرستې په هدف د چرګانو د ساتنې د 2000 فارمونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د یاد وزارت ویاند فلا راشد ازادي اړې ته ویل چې د دغو فارمونو په جوړولو سره 15.5 میلیون افغانۍ لګښت حاضر شي د افغانستان د کرنې وزارت د بودیجې ورکول کیږي. ښاغلی راشد وایي چې یادی کورنۍ د مخه د هلمند ولایت په مرکز ناوې او نهر سراج ولسوالۍ کې سروې شوي دي. د همدا کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 1350 افغانۍ، یو درې نیمونې بوجي وریجې 1350 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1290 افغانۍ. دا شان یو لیټر پټرول په 40 او یو لیټر ډیزل بیا په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 9 پوله او زر پاکستانی کلداری 1540 افغانۍ. د خبرونو پای
سبون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. درنو دوستانو، په ګردیز ولایت کې لاریون شوه دی. د ګردیز د پکتیا د مرکز ګردیز د بنوزی اوسیدونکو دغه لاریون کړی دی او د کابل خوس لوی لارې تړلې ده. دوی وایي تر هغه به خپل دغه مظاهرو ته دوام ورکړي چې د دوی حق نه وي ورکړل شوی. ویل کیږي چې تیر ورځ د پکتیا والی او دغه ولایتي ادارې د ګردیز بنوزوی په سیمه کې د خارګوټي یو پلان په لیکېدو په خاطر د خلکو ولاړې کلا وړنګي کړي او رسنیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی به د حکومت پلان تطبیق کړي او ځمکې به لږه سب څخه خلاصې کړي. همدا اوس سره لسیمی محمد داوود تپان د ټلیفون په لیکه دی د ازادي رادیو خبريال. تپان صاحب، هر کله او خرغلاس درته وایو که تازه حال راکې. اوس په سیمه کې څه حال دی؟ لا هم لوی لار تړلې ده او که څنګه؟
مننه اکرام صاحب. لکه څنګه چې تا وویلې، د کابل او خوست ترمنځ لوی لار دا د بنوزوی د ګردیز د بنوزوی په ساحه کې د بنوزوی د قوم اوسیدونکو تړلې او مظاهره روانه کړې. په لوی لار باندې د دوی مظاهره په سهار لس بجې پیل او کم لس بجې پیل شوه او تر اوسه دوام لري. د مظاهره سمبالونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی خپل مظاهرو ته تر هغه دوام ورکړي تر څو پورې والی او ولایتي ادارې دا نوې ورته ثابته کړي چې دوی د محکمې په کوم امر باندې د دوی ځمکه نړو کلاوی نړولې دي او محاکمې د دوی فیصله نه کړي. دوی دا هم ویل چې د پکتیا ولایتي ادارې د دوی سره هیڅ ډول تفاهم نه دی کړی او د غستونزې هواره سوي نه ده. لتیرو یو له سکلونو رئیس په دغه ځمکه باندې دي بنزوی د قوم او ولایتي ادارې ترمنځ د حکومت ترمنځ جنجال روانو. پرون ورځ د پکتیا والی شمیم خان کټوازی سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی به کلاوی ړنګوي او د خلکو حقونه په هغه مهال ورکړي که قانون خلکو ته حق ورکړي دوی به حق ورکړي که نه ورکړي دوی به له غصب څخه دغه ځمکې خلاصي. ولې خلکو دا خبر ردوله ویلې چې دوی د داود خان او ظاهرشاه د حکومتونو د مهال اسناد په لاس لري، حکومت یې اسناد ته ارزښت نه ورکوي او دوی باندې ظلم کوي او کورونه ورنړي. نن دوی مظاهره کړې وه او د خوست ګردیز لویه لا د خوست کابل لویه لارې د بنوزوی په د ګردیز د بنوزوی په ساحه کې تړلې او مظاهره ته دوام ورکړی.
افغان امنیتی ځواکونه په سیمه کې موجود دي، د لارې د خلاصولو کوم امکان شته او کنه دوی سهل ځلې کړي تر اوسه؟
افغان امنیتی ځواکونه د امنیت ساتلو په موخه په سیمه کې موجود وو، ولې د پکتیا ولایتي شورا وکیل حافظ الله مبارز راغی سیمه خلکو سره خبرې وکړې، ویلې ولایتي اداره دوی سره تفاهم ته ونه رسېده، دوی باید لار خلاصه کړي. ولې خلکو ورسره ونه منله، ویل چې تر څو پورې والی او باصلاحیته هیئت د کابل نه دوی ته نه راغلی او دوی ته حق نه ورکړی او دوی حق نه ورکول شوی، دوی به دا لار تړلې ساتي. او دوی غوښتنه دا هم وکیل مبارز نه دا غوښتنه وکړه تر هغه پورې سی ولایتي ادارې دوی ته قناعت نه ورکړي، دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دوی کورونه ونړي یا کلاګانې ونړي. او ګواهی وکړ چې دوی به حتی تر پسیمه کې د نامنۍ جوړولو باندې لاس پورې.
ډېره زیاته مننه تپان صاحب. درنو دوستانو، داود تپانو چې د پکتیا مرکز ګردیز کې د مظاهرې له تازه حاله خبرولو. اوس به ورشو بلخ ته. په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې د ښځو له حقونو څخه د خلکو خبرتیا سبب شوی چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه لاړه شي او دوی نسبت تیر کال ته ډیر امار سبت ورسوي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې د تیرو اتو میاشتو په ترڅ کې 95 تنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زیای په اړه راپور راکوي.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه او وایي چې نسبت تیر کال ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت رسولي چې پکې د ښځو وهل ټکول، قتل، له کوره تېښته او نور کورنۍ تشدد شامل دی. د بلخ د ښځو چارو مشر شاهله حدید وایي چې په بلخ کې د ښځو خبرتیا له خپل حقونو څخه زیاته شوه او په همدې دلیل نسبت په خواته اوس مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډیرې پیښې په دولتي بنسټونو کې ثبت رسیږي. هغه په دې باب وویل: دا سینه ده چې په تیرو کلونو کې د ښځو په وړاندې هیڅ تاوتریخوالی نه و. اوس مهال د ښځو پوهه د هغوی له حقونو څخه زیاته شوه او ډیری د دولتي عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي او کوم تاوتریخوالی چې په وړاندې ترسره شوی ثبت یې رسوي. په همدې حال کې د بلخ امنیې قومندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د روان کال په ترڅ کې 95 تنه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ترسره کولو په تور نیولي او عدلي ارګانونو ته یې سپارلی دي. قادری وویل چې په مجموعي ډول یو یا پیښې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ ته سپارل شوې دي او یو 50 نورې پیښې د بلخ امنیې قومندانۍ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې څانګې لخوا حل او فصل شوې دي. قادری زیاته کړه: 95 تنه مو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په تور نیولې او څارنوالۍ ته مو سپارلې دي. یو 50 نورې پیښې د جنایي مدیریت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په برخه کې حل او فصل شوي او ورته رسیدګي شوې ده او بیا مرخص شوي. پم دې حال کې د بلخ مدني فعالان وایي چې د ښځو له حقونو څخه د کورنیو نه خبرتیا سبب شوی چې د هغوی په وړاندې د تشدد کچه زیاته شي. د بلخ مدني فعالان د ښځو چارو ریاست څخه غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو له حقونو څخه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي برنامه پلي کړي. مزار شریف کې مدني فعاله تمنا حبیبي یې پاړه وایي د ښځو د حقوقي پوهې د لوړتیا لپاره باید د ښځو چارو ریاست مختلف برنامې تطبیق کړي. په لرو پرتو سیمو کې دوی باید نارینه او ښځینهو ته پوهاوی وښایي چې ښځې له کومو حقونو څخه برخمنې دي. په همدې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په روان کال کې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او اساسي لامل یې هم بیکاري او د امنیت نشتون په ګوته کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به هم د کابل د نن ورځې د چاپ او رسپانو مهمو ټکو ته لاړ شو چې اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه ترڅنګ ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي او د خزو پوړاندې د توثیقوالي د رقمولو د نړیوال ورځ په مناسبت یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، وکیلانو خپل پریکړه ماتکړه او نیمګړی کابینه ته رائے ورکوي. د مطلب لیکوال لیکي، د ولسی جرګې غړو وکیلانو میاش وړاندې ویلي وو چې حکومت نیمای کابینه ور ماری فکرې دوی بنه وازی دا چې د باور رائے ورنکړي، بلکې د ولسی جرګې تالار ته د ننوتلو مخه به ونیسي. خو په خبره حکومت نیمګړی کابینه ولسی جرګې ته ور وپیژندله او وکیلانو هم خپل پریکړه ماتکړه. لیکوال په دې تړاو د ځینو وکیلانو او کارپوهانو په حواله لیکي، له حکومت سره پټې معاملې شوي او د امتیاز په بدل کې د یو شمیر وکیلانو دریز بدل شوی دی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي، د ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګې ته د دولس کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال ویلي چې معرفي شوي کسان وړ کدرونه او با تجربه کسان دي چې هیله مند ولسی جرګه ورته د باور رائے ورکړي. په مطلب کې راغلي خاغلي دانش منه کړی چې د کابینه او ستر محکمې پاتې غړي به هم ډیر ژر ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غړې کې ولسی جرګې ته د حکومت لخوا د معرفي شویو ټولو دولس کاندید وزیرانو پیژندنې او تصویرونه چاپ کړي او د مخې د وزارت د مقام مبارکي ورکړې ده. ورځپاڼې خپل سر مقاله بیا د سپتمبر د 25مې نیټې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلې ده. په سر مقاله کې راغلي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو مبارزه یوازې د دولت کار نه دی، بلکې ټول په دې برخه کې مسؤلیت لري او لویه برخه یې کورنیو ته متوجه کیږي. افغانستان مخ خپلواکي ورځپاڼې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو د نړیوال ورځ په مناسبت په مطلب کې لیکلي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی اماماتو د یادې ورځې په مناسبت په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړتیاو او استعدادونو په ځانګړي ډول د سولې او امنیت په برخه کې د دوی په رول ټینګار کړی ویلي، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی باید فوراً ودرول شي.
او آیا په هیده چې له بوټو څخه د کیمیاوي موادو د موندنې په ډول ګټه اخیستل کیدای شي؟ کنه په هیده نو اوس د امریکا پوز د هلې ځلې پیل کړي او غواړي چې داسې زیرک بوټي تولید کړي چې کیمیاوي مواد به معلوموي. د اسمت سروان په دې راپور کې په دې اړه بشپړ جزئیات اوریدل شي.
د امریکا پوز هڅه کوي داسې زیرک یا سمارټ بوټي جوړ کړي چې کیمیاوي مواد او الکترومغناطیسي سیګنالونه موندلی شي. له دغو ځیرک بوټو څخه به د ماینونو د ساحو په پیژندلو کې همکار اخیستل کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د دارپا په نوم اداره د دغو ځیرک بوټو په جوړولو بوخته ده. ورځپاڼه وایي دا بوټي تهدیدونه مومي او په نامحسوس ډول جاسوسي کوي. د امریکا د پوز د ادارې هدف دا دی چې یو ډول ځانګړي کیمیاوي مواد، راډیو اکټیو وړانګې او حتی الکترو مقناطیسي او اتومي سیګنالونه ومومي. همداراز ویل شوي چې سپوږمکۍ به پر دغو بوټو څارنه کوي. له دغو مصنوعي بوټو غیر نظامي استفاده هم کېدای شي، لکه هغه سیمې پرې پیژندل کېدای شي چې ماینونه پکې ایښودل شوي وي.
درنو دوستانو، مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. د نیم ساعت خبرې خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ورپسې د نور بستې ونې ځ خبرونه لرو چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د بدخشان محلي چارواکي وې په دې ولایت کې 615 اتیا شونځي فعال دي چې 2017 پته ودانی نه لري. د لغمان ولایت چارواکي وې تیر شپه په قرغیو ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات سوي چې په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنگلاديش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ وایي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو یو تر ټولو ستر بحران له نږدې وګوري. کیوبا د خپل انقلابي مشر فیدل کاسترو لومړی تلین په آرامه ولمنځه. د فیدل کاسترو د تلین لپاره غونډه په هوانا پوهنتون کې چې د بپکي ولولناکې ویناوې کولې جوړ شوی وه. د رخ د باسکټبال لوبډلې د 2019 میلادي کال د باسکټبال نړیوال کپ ته د غوروي په سیالۍ کې ایران ته ماتې ورکړه. او مشهور ایراني فوټو ژورنالیست شاهرخ حاتمی د نه اتیا کلونو په عمر په فرانسه کې سا پرې کړه. حاتمی په 1950 میلادي کال د اکاسۍ تر پیلولو مخکې د تهران یوې ورځپاڼې ته راپورونه لیکل.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او په نننې خبرونه کې لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو تاسو هم خبري استي، پرون چې د نومبر د میاشتې 15مه نیټه وه، د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوال ورځ و. د غورز په افغانستان کې اومدارس په ګڼ نور هیوادونو کې ون منزل شو. په همدې مسلې غږیږو. په نننې خبرونه کې مو د معمول په څیر یوې قدرمنې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ میلمنه د مدني فعال او ژورنالیست شمع مرخیل، هغه هم خبرونې ته راغلي او تاسو هم کولای شئ خپل نظریات را سره شریک کړئ. خو تر دې مخکې چې له خپل میلمنې سره بحث ته دوام ورکړم، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ریپورت مو هم چمتو کړی. په ګډه به دغه ریپورت واورو. له هغې وروسته له موږ سره پاتې شئ او بحث ادامه ورکوو. د تاوتریخوالي قرباني مېرمنې له خپل ژوند د دردونکې او ناویلې کیسې لري. په دغه راپور کې مو هڅه کړې چې د هغو مېرمنو حال واخلو چې کلونه کېږي په امن خونو کې ژوند کوي. نرګس هغه مېرمن ده چې د همدغو دیوالونو تر شا ورځې شپې سبا کوي. د دغو خونو مسؤلین په مشکله دې ته راضي شول چې له دې سره خبرې وکړو. نرګس که څه هم خبرې کوي، خو خبرې او کړنې د یوه مسؤول له لورې څارل کېږي. د تاوتریخوالي دغه قرباني شوې مېرمن وایي له حکومت راضي نه ده، ځکه خاوند دی چې د دې ژوند دې تریخ کړی و آزاد گرزی او هیچ چای پخت نه ونه کړه.
همیشه در سرم ضربه می زدن و مقصدشون این بود که ما تو را دیوانه می کنیم.
با سر به وهلم او دای ویل چې موږ غواړو ته لیونی شي. تاوتریخوالی دومره زیات و چې زه فکر کوم له رواني او فزیکی پلوه واقعا ما ماته خوړلې. هیڅوک نشته چې د دې مسلې پوښتنه وکړي.
سنگسار د بدن د غړو پرې کېدل جبري او د کم عمر ودونه او صحرایي محکمه هغه څه دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له مېرمنو قرباني اخلي. همدارس بې سوادي هم د خو پر وړاندې بله لویه ستونزه ګڼل کېږي. خو موږ له یوې داسې مېرمنې سره د دغه راپور د جوړولو پر مهال مخ شو چې کلونه کلونه یې لوړې زده کړې کړې، خو اوس په امن خونه کې د مجبوریت ورځې او شپې سبا کوي. مریم د کابل طب پوهنځي څخه د فراغت وروسته په یوه روغتون کې کار کاوه.
زه یې دندې ته نه پرېښودم، نفقه یې راته سمه نه راکوله، خاصه پاملرنه یې راته نه کوله. عیاش انسان و، ټوله ورځ به په بدو کارونو مصروف و او اجازه یې نه راکوله. ان له کور ووزم تو تری خوله به کا او وهلم به کله چې ما مراجعه وکړه د وهلو او ډبولو نه خمه په بدن کې به زما خوان آزاد ګرځي
که څه هم لیدل کېږي چې په دې ورسته او کلونو کې د افغان خزو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي خو هغه خزې چې لا هم ورسره د وینځو په ډول چلند کوي د خپل حقونو په اړه پڅن نه پوهیږي په ورته وخت کې د خزو ماشومان او د چیرنیز بنسټ مشر زرقا یفتلی هم وایي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي د زیاتېدو یوازینی لامل د توتريخوالي کوونکو په وړاندې د مافیات فرهنګ او د دوی نه مجازات کول دي
دې مافیات از قوانين سبب شوه چې امروز امر خوشنند بلند برن
له قانون څخه مافیات د دې لامل شوی چې د خزو پر وړاندې توتريخوالي زیات شي کله چې یو کس د خزو پر وړاندې توتريخوالي کوي او سزا نه ورکول کیږي نو نورو ته هم د انګیزه پیدا کیږي چې کزه توتريخوالي کوم هیڅ داسې سند نشته چې پر اساس سزا وګورم
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د قانون نه عملي کېدل په دغه هیواد کې د دې لامل شوی چې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د راکمولو هڅې تر ډیره به نتیجې پاتې شي دغه کمیسون وایي بلال صدیقی وایي د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې دوی د خزو پر وړاندې د توتريخوالي 2200 په حساب کړی دی خو په خبره د دوی د هڅو سره سره لا هم عملي نه دي نیول شوی
موږ امیدوار یو چې اړوند اتیو قضایی ارگانو با هرارخیست دوگم به توتريخوالي قضایا او سیدی تحقیق دی ترسو حقا خویندی او مینده چه توتريخوالي قربانیان دی دوی اغا لازمی حمایت ترلاسی
د پرلا پسې هڅو سره سره د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې ویندویان حاضر نشول چې دوی ته د متوجه انتقادونو پاړه څوي خو د خزو په برخه کې د ولسمشر سلاکارا ګولالۍ اڅکزی به ازادي رډیو ته ویل چې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د کمیټو پاړه یو تر ولسمشر تسپارلې
تر وړاندې کړ د رئیس جمهور تر رئیس جمهور به خپل اړوند اورګانونو ته هدایت ورکړي چې هغه په عقل باندې اقدامات وکړي
د غلې اڅکزی په خبره د خزو پر وړاندې توتريخوالي ځې په خبرو نه بلکې په عملی اقداماتو لمنځت لای شي دا چې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د کمیدو په برخه کې تروسه پوري شوی اقدامات څومره غیسمنو او یا په دې برخه کې وړاندې کیدون کې طرحه څومره عملی دي د ولسی جرګې غړي مریم کوفي وایي دا مسله د حکومت وړوند بنسټونو اراده پوري تړلې ده خو د خزو چارو وزارت د تل په څیر وایي چې دوی یوازې پالیسی جوړوي دغه وزارت مرستيال سپوږمې وردک فقر بې سوادي او اسلامي قواعدو څخه د زینو کورنیو کم په هوای د توتريخوالي اومده عوامل ګني په دې برخه کې د حج او اوقاف وزارت پر همغږي عمرسي ټینګار کوي بیا هم ستړي مشیخ پرونی ته خراغلې د توتريخوالي د مرمنو پر وړاندې د توتريخوالي نړیوال ورځ د 1901 میلادي کال را پدی خو د نړۍ په غنو هیوادونو کې د غوړس منځل کې یو ملګر ملتونو په 1999 کال کې رسمن د غوړس تصویب کړه قرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لری د اړیکو شمیرې مو دی 0922 0555 0995 15 13 لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو له تاسو سره په موبایل چې ملمنه هم لرو زموږ ملمنه د شمع مرخیله ژورنالیست او مدني فعال له دوی سره به نور بحث ته د مور کو او مرخیل سپ خبرونه ته خرغلی
ډیر مننه کوم په پیل کې تاسو ته او تاسو د لار نه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلي وړاندې کوم خو دې وکړي چې ورځ مو هم تر دې ما په پوره سکون باندې پاتې رسولي اوسې
مننه مرخیل سپ د توتريخوالي پر اړه باندې مفصل بحثونه شوې دي او 13 از د نوومبر 25مه نړیواله ورځ هم و کړه شو دی ته چې د سباندې یمنی ملسیزي پتیرې دو په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي پر اړه باندې څومره اقدامات شوي تاسو مشخصا چې په دې برخه کې یاست کار کوي تاسو څومره راضی یاست
او bale مخکله دي چې ستاسو پوښتنه ته جواب ورکم خدای چې مخکله دي راشو یو تعریف ده هغه دا چې هر هغه څه چې انسان ته درد ورکوي انسان په زوړې کې انسان په تکلیف ویني څه روحي وسي څه جسمي وسي د تمنګ توتريخوالي ویلې شو نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې پرون د نومبر 15مه ورځ د خزو پر وړاندې توتريخوالي ورځ و لبته مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې کم معلومات هم کم ریپورتونه چې په نور رسنۍ جوړ کړي او کم معلومات چې ما تر لاسه کړه د معلوماتو په اساس ویلې شم چې په دې شپږو میاشتو کې نګیدې شو خو 22 پیخې شوې دي چې البته 2200 پیخې شوې دي چې 1500 په سرندوالۍ کې سب شوې دي، خو بیا هم موږ تاسو ګورو چې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچې په لوړېدو باندې د پټېدو باندې نه ده. ډېرې مرستې به شوې، نړیوالو مرستې کړې دي، بار بار ویل کېږي چې موږ ښځو دپاره غونډې جوړوو، یا هم پروګرامونه جوړو، ورکشاپونه جوړوو چې د ښځو حقونه پکې معلوم شي، هم ښځو دپاره کار وشي، خو بیا هم څه نه دي شوي. لکه څنګه چې تاسو یاد کړل چې یعنی د چپرون دمدا ورځ وو، په دا ورځ که وایو چې د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله هم په دې باندې خبرې وکړې، او بلاخره ویل چې دې ته باید په جدیت باندې کار وشي، په جدیت باید ورته وکتل شي. خو بیا هم موږ او تاسو ګورو چې کم خاص کار نه دی شوی، هر بحث چې کېږي پروژې بحثونه دي چې تر دې دمه شوي دي. نړیوالې مرستې ډېرې زیاتې کېږي په کلونو باندې، په میاشتو باندې، خو ګورو چې په بې ځایه پروګرامونو باندې حیف میل کېږي.
بله، غوښتل مې دا پوښتنه وکم چې تاسو د کار پر رابطه وویل چې په هغه شکل چې لازمه ده، هغه مخکې دینه چې دا سوال مطرح کوم، فکر کوم یو اوریدونکی لرو د دوی نظر به هم راواخلو. بله سلام، ستړي مشې، لکم زینه ماړي کنی. ولی بله شنوندې عزیز، صدای شما رو ما داریم، بفرمایین. بلې ورور، لږ په لوړ اواز خبرې وکړه چې ستاسو غږ ډیر ضعیف منګاورو. بلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ چې پرون وه، په همدې موضوع غږیږو، مهرباني. خپرونې ته ښه راغلی حاجي صاحب، مهرباني. ډیر مننه حاجی صاحب، خدای پاک دې همداسې هر څه سم لري. نو ورزو یو بل اوریدونکی راخلو، مهرباني، لکم زینه ماړي کنی. ولی
بله محترم عزیز پردیس، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. تاسو مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ټولو خوندو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور خرافات او رواجات او عنعنات کوم رسوم چې په موږ کې دي او کوم تر تاوتریخوالي او خوشنطونه چې دي، خدای دې وکړي چې ورک شي.
امين. مهرباني قاری صاحب، د خبرونې د موضوع په اړه ک نظر سره شریکوي او یکم
خبرونې موضوع خدات سید ما نظر خدای چې واقعا وسم خرافات او رواجات او دا تاریخوالي او خشونتونه واقعا وسم جریان لري. خدمت دې باره کې دا چې دا ټول خشونتونه چې وسم سره او تقریبا په زرګونو خشونتونه په کال کې کیږي، او دلته په سالندوالي کې سوتیږي. ما په نظر دا زموږ غفلت دی، یو زموږ غفلت دی چې موږ سر نه خلاصو په دې خبرو پسې ګرځو نه، بس خلاص نه کوو. خبره دا ده چې موږ تر اوسه هم څه ناڅه آګاهي هم نه ده راکول شوې موږ ته، ولې ډېر خلک دي چې په کلیو دیهاتو کې اوسېږي. او یا موږ بله خبره دا ده چې موږ بې سواده جامع یو، نو په یو چا کې چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، هغه به آګاهي هم نه لري، او دا خشونت هم کوي، او په خشونت کې زړه هم نه سوځي. ستاسو د مېلمنې څه مې پوښتنه دا ده، دې څومره
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون و له فاریاب څخه فکر کوم اړیکه نیولې وه، د دوی نظر مو هم واورېده او پوښتنه هم مونږ یاداشت کړه. وروسته به مېلمانه ورته راشي. ښه، رازو امرخیل صاحب د اوریدونکو خوست نه زنګ وهلی و، هغه خپل نظر درلوده او د قاري صاحب پښتون پوښتنې ته کرا شو، تاسو یاداشت کړي، مهرباني.
بله پردین صاحب، که ووایو چې لکه څنګه چې د پښتون صاحب ورور د نه مخکې البته زموږ کوم بل ورور چې اړیکه نیولې، هغوی وویل چې زموږ په کور کې پوره سکون دی، خوشحالي ده، خدای دې همیشه همداسې خوشحاله دی ولري، همیشه دې خدای همداسې هره کورنۍ آرامه ولري. خو رازو دې ورور ته چې دوی ویل چې څنګه اوس کولو چې دا تاوتریخوالی له منځه یوسو او څه کول ورته پکار دي. که ووایو چې په لرو پرتو سیمو کې په کلو کې هلته تر ډیره پورې بیا هم ښوونکو ته معلمینو ته موږ اړتیا لرو. د هغې تر څنګ هر ځلې مونږ په دې باندې خبره کړې ده چې ښه خبر دا ده چې دیني علمانه په دې برخه کې مونږ مرسته واخلو، د ځکه چې د هغوی حضور تر ټولو پورې مهمه ده. او د هغې تر څنګ داسې مشران دي، قومي مشران، کله چې دوی تر ډیره پورې کلي کې لرو پرتو سیمو کې د هغوی خبره ډیره اورېدل کیږي، د هغوی خبرو ته پوره په باور باندې خلک غوږ نیسي. نو ښه خبر داره چې په دې برخه کې هغوی د خلکو سره مرسته وکړي، د کورنیو سره مرسته وکړي. ممکن چې د تاوتریخوالی په کلو بانډو کې هم یو څه راکم شي، خو موږ ګورو چې اصلا دې برخو کې کوم خاص کار نه دی شوی، کوم خاص پاملرنه ورته نه ده شوې. همدا شان عمده لاملونه یې که ووایو چې څه کیدلی شي، یو خو دا دی چې موږ هر ځلې ویلي چې فقر دی، بې سوادي ده. همدا شان ځینې رسم و رواجونه دي چې د شرم نه موږ خپله لور نشو پرېښودلی چې هغه زده کړو ته دوام ورکړي، زده کړو ته لاړه شي. همدا شان که ووایو چې د ډېری پیښو عاملین دي چې نیول کېږي، وروسته د یوې میاشتې یا هم د یوې هفتې نه وروسته بیا بېرته خوشي کېږي، چې بالاخره همدغه لاره هواروي چې دغه تاوتریخوالی مخ په لوړېدو باندې شي.
بلې، یو موضوع ته چې تاسو هم اشاره وکړه، د سواد نشتوالی، څه فکر کوئ چې د سواد نشتوالی دغه مسله څومره د دې باعث شوې ده چې افغان مېرمنې په مختلفو مواردو کې له همدغه اړخه وځورېږي، او یا که خشونت سره هم واقع کېږي، دغه مسله څومره رول لري؟ ځکه د وروستیو راپورونو پر اساس چې په افغانستان کې یوازې 10% مېرمنې دوی سواد لري البته، او نور پاتې دوی د سواد له نعمته محروم دي. نو څه فکر کوئ چې دغه موضوع څومره تاوتریخوالی په کچه زیات تیدو یا کمخت کې مهم رول لرلی شي؟
په کمیدو خو نه، خو په زیاتېدو باندې ډیر زیات تاثیر درلودلی شي، که چیرې بې سوادي واوسي، که چیرې هم داسې ناپوهي واوسي. ځکه چې دلته بار بار ویل کېږي چې د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی ده، خو یوازې موږ او تاسې ګورو چې په ښارونو کې کار شوی. هغه هم څنګه په بلبوردونو باندې دوه تصویره که ونښلول شي، د هغې تر څنګ که ووایو چې په ټلویزیونونو کې اعلانات خپرېږي، ترېلرې خپرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دا د عامه پوهاوي برخه کې کوم خاص رول ولري یا هم کوم خاص کار وکړي. تر څو چې مونږ خونځي جوړ نه کړو، تر څو چې مونږ زده کړو برخه کې پوره کار ونه کړو، هغوی ته اسانتیاوي سهولتونه برابر نه کړو، زه فکر نه کوم چې کوم خاص تاثیر به دغه اعلانات یا هم دغه بلبوردونه په دوی باندې ولري. همدا شان تاسو یاد کړله چې
بلې، ما ویل چې همدغه موضوع څومره رول لري. خو مخکې تر دې چې دغه برخه ته راشي، اوریدونکو لرو دوی نظر بر واخلو. بلې سلام، ستړي مشي لکم زینه ماړي کني ولې خبرونه ته خراغلي؟ استاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرې وکي.
بل زما بوتنه د ګرام خور څخه دا به کنه
ښه لږ زرا او بخه د اواز د رادیو اواز ټیټ کړه چې ستاسو غږ موږ په سم شکل واورو. مهرباني. او مهرباني.
زما بوتنه د ګرام خور څخه دا به چایا تاسو په دې خبره باندې څنګه کوي خیر کنه چې د خوفه او تخواله کې او دکه او دکه کې زما زګنه خو ته په څنګه دا چې تاسو د نیوز ذکر کړی دي، آیا تاسو اسلام دا چې غږ کوي چې ته د محرم صحیح سره خبرې کوي؟ زما دا پوښتنه ده کنه نور
هیڅ
هم نه کوم چې زګنه خو ته زما دا پوښتنه ده چې آیا تاسو د نیوز ذکر کړی دي او کنه دي کوي؟
پوښتنه
د نیوز ذکر کړی دی نو یو ځل دا
ستاسو پوښتنه موږ واخیسته، ډیره مننه. ښه، فکر کوم بل اوریدونکی نه لرو. امرخیل صاحب، دغه اوریدونکي مرته یو څه اشاره وکړه په مجموع کې، که پوښتنه داسې مطرح کړم چې په ځینو مواردو کې انتقادونه دا کېږي چې البته یو تعداد مېرمنې دا موضوع مطرح کېږي چې هغوی هغه د اسلامي قواعدو چې په اسلام مبارک دین کې دا موضوعات واضح مشخص شوي دي، له دې نه مثلا په بعضې مېرمنې شته چې دغه اصولو ته پابند نه دي، نو دا د دې لامل کېږي چې پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي، یا داسې یو ذهنیت چې البته ډېر کم هم ده، ولیکن دغسې یو موضوع مطرح ده. مهرباني وکړئ په دې اړه خپل نظر.
بلې، نو پر دې صاحب که دې ته راشو، لکه څنګه چې مخکې ورورو ویلې، ګوره اسلام هغه دین دی چې د اسلام نه د مخې ګوره تاسو ته بهتره معلومات وی چې خزه به ژوندۍ په ګور کېدله، خو د اسلام در تک سره سم خزه ته حق حقوق هر څه ورکړل شو، خزه ته یو خاص مقام ورکړل شو. خو بیا هم که اوس داسې میرمنې به وي چې په خپل لاس باندې به تاوتریخوالی په خپل کور کې رامنځته کوي، یا همدې ته به دا زمینه برابروي چې هغه د خپلې کورنۍ تاوتریخوالی باعث شو، خو بیا به هم تر ډېره پورې به پړه په خپل خاوند باندې یا د خپل کور په نارینه باندې به یې اچوي. شته داسې میرمنې شته چې د خپلو کورنۍ د اصولو سره یا هم کوم قواعد کوم نظم چې هغوی لري د هغې په خلاف به یو دوی یو عمل کې یو کار به کوي چې دا خپل هم دې ته زمینه برابروي چې بالاخره تاوتریخوالی رامنځته شي. نو شته داسې میرمنې چې دوی خپله خپل ځان سره په اصل کې ظلم کوي، ځکه چې که چیرې په عامه اصطلاح کې ورته ووایو چې په عامیانه به خبرې پرې وکړو، ډېری میرمنې دي چې په کور کې تاوتریخوالی نه کار اخلي، بدې لهجه باندې خپل خاوند سره، خپلو ماشومانو سره، خپل خواښې خسر سره خبرې کوي، نو خاوند هم همدې ته بس مجبوري کې چې په هغې باندې بله میرمن راولي. سمه ده که نه؟ نو تر ډېره پورې خپله یو خو ښځه د تاوتریخوالي سبب ګرځي چې خپله کور کې رامنځته کوي، یو هم په ډېری مواردو کې بله ښځه د دې سبب کېږي چې په بلې ښځې باندې تاوتریخوالی رامنځته کړي.
بله امرخیل صاحب، یو بله موضوع چې پرون په اکثره رسمي محافلو او غونډو کې چې البته د ښځو نړیواله ورځ وه، په هغې مسلې ټینګار وشو. راتلم دې ته چې حکومت لوړپوړي چارواکي یا په ټوله کې حکومت هم ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دا د زغم وړ نه دی او باید راټیټ شي. نو پوښتنه مې مشخصا دا کوله، څه فکر کوئ چې واقعا دغه خبرې تر کومه پورې په شعار کې پاتې دي، یا هغه عملي اقدامات که څه تاسو یو څه اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې داسې اراده شته او په دې برخه کې کوم بنسټونه چې مختلف کار کوي، د شعار او هغه د عملي اقدام ترمنځ تاسو توپیر څومره ګوري؟
پهلې پردې صاحب، لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی، دوی بار بار په دې باندې خبرې کړې دي، هم په دې باندې څرګندونې بېلابېلې دوی کړې دي چې دوی به کار کوي د ښځو لپاره. د هغې تر څنګ هم داسې موږ د ښځو وزارت لرو، نورې ټولنې لرو، نور بنسټونه لرو چې دوی د ښځو په نوم باندې پوره پیسې هم اخلي، پوره اسانتیاوې هم دوی ته برابرې دي، او دوی وایي چې موږ د ښځو لپاره پوره کار کوو. خو کړی به یې تر یو اندازې سترګې په نشو پټولی، خو تر کومه حده پورې چې لازمه ده کم خاص کار نه دی شوی. او د هغې تر څنګ لکه څنګه چې پرون پیغونډې ونیول شولې، نه یوازې افغانستان کې بلکې د هېواد نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ورځ ونمانځل شوله، نو بیا هم لکه څنګه چې د هېواد اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله په دې باندې خبرې وکړې، ویل چې په دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدي ډول باید دا یعنی وڅېړل شي. خو بیا هم هیله ده چې سږ کال ورته یو څه کار وشي او کال ته په خیر انشاءالله که ژوند و یو څه کچه هم راټیټه شي.
بله فکر کوم یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام، ستړي مشي نعمت الله له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ ظهیر صاحب، خبره اخر اغلی خبرونه ته مهرباني.
مسعود، ما نظر خود کزو په اړه کې دا و محترم ملي ته پوښتنه ده چې تاسو د کزو د حقوقو په اړه باندې کوم خاص کتاب ولرې چې هغه په حقوقو کې ولستل شي، هغه اعلانات چې په تلویزیون کې کیږي، هغه لوحې عکسونه چې لګیږي، دا و د ما په نظر چې هغه کومه خاصه ګټه او فائدې نه لري. که داسې کوم خاص کتاب وي او ته په ښوونځیو کې
بلې ډېره مننه ستاسو نظر مو واورېده. امرخیل صاحب، دوی پوښتنې تاسو خپل نظر شریک کړ چې که چېرته تاسو په خپلو خبرو کې یو څه اشاره ورته وکړه، که چېرته په تعلیمي نصاب کې دا موضوع فکر کوم شته، دا موضوع شته ده، نو دوی ویلې که په یو سیستماتیک شکل باندې په دې برخه کې مخته لاړ شو نو بهتره وي نسبت دې ته چې مهرباني په دې باره کې کوم.
بله بالکل، نو پردې صاحب اوس کووی چې تر ډېره پورې لکه موږ مخکې هم په دې خبرې وکړلې چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو پښتانه ټولنه ده، نرسالاره ټولنه ده، تر ډېره پورې که یو اداره کې میرمن کار کوي نو په خاصه توګه په کم نظر باندې چې نارینه ته کتل کېږي، ښځې ته هغسې نه کتل کېږي، یا هم تر ډېره پورې هغې ته دویم جنس ویل کېږي. نو بیا هم که چیرې ښوونځي ته لکه ستا پې خبرې وکړلې مانا بهتره ته ځواب ورکړ، خو بیا هم که چیرې زمینه برابره شي، که چیرې په ښوونځیو کې دغې برخې ته ډېر وکتل شي، کار ورته وشي، نو ممکن چې خځې په خپل حقونو باندې پوه شي، د خپل حقوقو نه خبرې شي، په دې پوه شي چې زما حق په خپل خاوند سره دی او د خاوند په ما باندې سره دی. کله چې دوی د یو بل په حقوقو باندې پوه شي، هغه دی چې هیڅکله هم دوی منځ کې کم ټکر نه واقع کیږي، دوی په منځ کې هیڅکله هم ستونزې مشکلات نه رامنځته کیږي.
بله تاسو ته بیرته راګرځو، فکر کوم یو اوریدونکی لرو، د دوی نظر به هم واخلو. بلې سلام سړی مشه لکم زینم اړیکې نیولې شنونده عزیز صدای شما را ما داریم بفرمایید صحبت بکنید فکر کوم څه مشکل بوي دوی خبرې نه کوي ورزو یو لنډه د مر اخلو برترا ګرځو خپل خبرونه ته
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rferl.org
بیا هم ستړي مشه خبرونه ته خراغلی امر خیل صاحب په کافی اندازه په دې مسلې بحث وشو چې په افغانستان کې تاریخوالي عوامل څه دي مشخصا او تاسو په خبرونه په پیل کې موضوع ته اشاره وکړه چې په دې تیر شپږو میاشتو کې البته 2200 دوسیه چې غصب شوې دي او څارنوالۍ سره هم سب شوې دي یو بل بحث چې مطرح کیږي چې کڅو که حاضرېږي دي ته چې خپل لغه د دې پرانچ کم تاریخواله شوی هغه عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکي اما په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې په هغه شکل چې لازم نه دوی تر رسیدګي هم نکېږي نو څه فکر کوي چې دغه مسله څومره د دې باعث شوي چې کڼور څوک تاریخواله کوي په یو شکل لاغوي تانګیزه ورکړل شي چې هداقل په هغه شکل چې لازم نه پښتنه نکېږي نو یو جرأت ورکوي د برکې نظر
بالکل سل په سلو کې هغه درلودل شي ځکه چې هغه اصلي اومده لامل کې وایي چې اومده ده چې عاملین د خزو پر وړاندې کې چې دوی کله تاریخواله ته زمينه برابر وی هم د تاریخوالی بایس کیږي نو همغه دی چې ونه یا هم یومیاش یا هم پډیر ادي ډول باندې د یو قضیه سړل کیږي ورسته د یو څه مودینه ورسته یا د پیسو په زور هم د کمی بلې اړیکې په زور باندې نو دوی هڅه کوي چې د عدلی او قضایي ارګانونو څخه هم ځان وشغوري خو هم دا دی چې زمينه برابر کیږي که وایو چې نه یوازې دا چې اوس یو مرمن دی وټکول شي ودی وهل شي هم د ته منګه تاریخوالی ویل شي نه هغه کچیر یو جنې د پانتون په لوري باندې زیو هغه ته یو څوک زورونه ورکی هغه زوري یا هم بار بار دته مورټل شي هم یو څه ورته ویل شي نو حتمن دغه زړه توري کې د زده کړو نه د پانتونه د خونځینه نو کوو چې خپل د دې برخه کې اوس اتلی او قضایي ګنونه هم تر ډیره پورې ملامت ګڼل کېدلې شي ځکه چې یو کس ک دوی چیرې نسی او ورسته یو څه مودې نه بیرته خوشی کوي نو مخه دی چې هغه بار بار دته د چانس دته برابر کیږي چې د لړ شي یو ځل بیا د خوځ پر وړاندې یو موضوع نه یو موضوع رامنست کی نو هم دغه دی چې کچې هم ورستر بلې مخبل وړي دوه ده
بلې امر خیل صاحب ک د تاریخوالي بلې بڼه ته چې کراشو د وهلو ټاکولو او د دوی پر وړاندې د فزیکی خشونت نه ورخوه یو بل جدي سنځ چې لیدل کیږي او اکثره مرمنې یعنی انتقاد کوي په دې رابطه باندې د خوځو حضور په دولتي او نورو شخصي اداراتو کې تر ډیره پورې انتقادونه دادې چې دوی سمبولیک حضور دی تر دې دمه پورې په دې رابطه باندې غوښتل مې تاسو پوښتم چې تاسو څومره راضي یاستئ په مشخصا حکومتي بنسټونو کې او یا په نورو اوسي بنسټونو کې د مرمنو د ونډې یا دوی ته چې کوم ونډه ورکړل شوې ده تاسو څومره راضي یاست
بلې پر دې سبا کدي ته راشو چې اوس هر مرمن چې په پیل کې یو زیته یو کرسي تر لاسه کوي هم یو ځکه کار ته بس مخه کوي نو په پیل کې هر مرمن هم دا وایي چې زبد مرمنو د لپاره پورا کار کوم خو کله چې حال تزي بس اصلا د هغه مرمنو پاک له دوی فکر نه کوي کوم مرمنه چې بار بار سوزول کیږي او هل کیږي ټکول کیږي هتا تاسو مرمنه شته چې بل اخر د ډیر تاریخوالي د وژنه دوی د ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم د کور نه وځي خپل هرڅه پرېږدي نو شته د مرمنه شته د کار خپ خستو غز خپل چې یو فعال جنایما او تر ډیره پورې ګور منګه ستونزې مشکلات سره تر ډیره پورې منګ مخ کیګو کم خاص کار دوی د خزو د پاره نه دی کړي د کار نه نیم دومره راځي په خستو غ د خزو وزارت چې د خزو پونم باندې د ول کیګو د خزو په برخه کې دوی وایي چې منکار کوي خو هغه سکار نه دی کړي
بلې او د خپل یو بل انتقاد دا مطرح کیږي مشخصا په مرمنو باندې د ظرفیت جوړولو پر بیت باندې کراته وایس چې په ځینو مواردو کې د انتقاد کیږي چې ګوکه مرمنې یو تعداد د ظرفیت باندې کار نه دی شوی او ظرفیت نشته نو بنان په دې رابطه باندې څومره واقعا د ظرفیت جوړونه لپاره چې کومې هڅې کیږي
البته په اداراتو کې تاسو یادوي
زما هدف دا ده چې یو انتقاد دام مطرح کیږي چې په ځینو مواردو کې ظرفیت جوړونه ته کار نه دی شوی فیت نشته نو بنان دوی نسبت واغه تک چانس کم کیږي په دې رابطه
خو تر ډیره پورې اوس پردیس سیب کدی تر شو چې یو چاته چانس ورنکړل شي نو هغه په تجربه تر کم ځکی هم لکم زینه به تر لاس کړی اما غدې چې دا چې نرسالار ټول نه تر ډیره پورې په اداراتو کې څه خوسی وسی څه دولتي او څه غیر دولتي وسی خو بیا هم چانس واغه زمينه او سهولت چې تر ډیره پورې دل کېږي نارینه او تزيات ورکول کېږي خو ته کوم ګورې په لوړ پوسټ بیس کله هم کم خزه پیدانه کې پاسانه باندې په ډیر مشکله به کوم مرمن مونږ ګورو چې په اجک پوسټ کې باغه کار کوي یا هم یو لوړه کرسي بغي تر لاسه کړی وي نو بس ظرف جوړونه برخه کې باغه محل کار وشکل چې خو ست چانس ورکل شي
bale ډیر زیات مننه کوم قدر مون اوریدونکو لتا سو هم مننه کوم چې تر دې د ملمنګ سره وي زمونږ د نور بسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم الله مو ملشه